سپینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو زیبا خادمیم داد امریکا غاق آشنا رادیو خبرونه ده در سپین خبری رک و راست پروگرام آوری درنو ریدونکو نن در شنبه و راز ده در 2022 نیوی میلادی کال در جنوری در میاشته اوله ده در نیوی کال در رک و راست یا سپین خبری پلوملنی پروگرام که نن پا افغانستان که در تیر کال مهم و مسائل و او پیخوتا یا نظر چو او اغیزی راست پرو همداشان دا گورو چه افغانان و نریوال در افغانستان در روان وزیر دخی که دو پا حق لسه نظر داری کمه مسئله افغانانو تا مهمی دی او کمه نریوالو تا او بالاخره افغانستان در دی بحران چنگه راوته شی
شنوندگان ارجمند سلام و عرض ادب دارم حضور همه شما لیلا محبیب عظیمی هستم و با همراهی زیبا خادم در برنامه رک و راست میزبان این برنامه هستیم و طوری که زیبا جان فرمودند واقعات مهم سال گذشته و تأثیرات آن بر مردم افغانستان و جهان و انتظارات مردم افغانستان در سال 2022 میلادی موضوع مورد بحث ماست که با مهمانان عزیز برنامه مطرح خواهد شد.
دیره مننه لیلما جان. درنو اوریدونکو در نړیوالو سیاسی چارو کارپوهان سید زاکر شاه سادات، زرغون شاه شینواری صاحب او صلاح الدین سیدی صاحب د خبرونې مېلمانه دي. خو د بحث نه مخکې اول د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم.
ویان احمد الله چیوال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع لا تر وخت مخکې خبره ده. سرګی لاورو د روسیې له تاس خبري اژانس سره په خپله پرونۍ مرکه کې ویلي، تر هغو چې طالبانو ټول ګډونه حکومت جوړ کړی نه وي دوی په دې اړه پریکړه نشي کولی. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت جوړولو غوښتنه کړې. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران ولسمشر پرون ویلي، ایران په افغانستان کې داسې ټولګډونه حکومت غواړي چې ټول اقوام پکې برخه ولري. د ایران ولسمشر دا هم ویلي چې د افغانستان امنیت د ایران د امنیت سره تړلی دی. طالبانو ویلي چې حکومت یې ټولګډونه دی او ټول قومونو ته پکې ځای ورکړل شوی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په روغتیایي سکتور کې اوسنی وضعیت بیړنۍ بولي او وایي له بهرنیو مرستو بندېدو وروسته ناورین سره مخ دي. د دې وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمری نن په یو خبري کانفرنس کې وویل، امکان نه لري چې د بهرنیانو له مرستو پرته ټول روغتونونه پرانیستل شي. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي سره صلیب د 12 تخصیصي روغتونونو ټول مسؤلیت او لګښتونه منلي او تر خوا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو شمېر برخو کې له روغتیا وزارت سره مرستې کړي چې دوام به ومومي. کاناډا غواړي چې هغو خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته یونان ته تللي. د کاناډا د کډوالو چارو د وزارت یو ویان پرون وویل چې کاناډا به د دغو خزینه قاضیانو کورنیو نورو غړي هم د مهاجرو په توګه ومني. ټاکل شوې ده چې دا قاضیانې چې شمېر یې لا نه دی معلوم روان 2022 کال کاناډا ته له خپلو کورنیو سره ولاړې شي، خو تر اوسه یې د تګ کره نېټه نه ده ټاکل شوې. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیولو کاناډا ژمنه وکړه چې 40,000 هغو افغانانو ته به چې ژوند یې په خطر کې دی پناه ورکړي. هندوستان له افغانستان سره د خپلو بشري مرستو په لړ کې نن د کرونا وایرس ضد واکسین 1500 دوزو مرسته وکړه. د هند د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې یاد واکسین به په کابل کې اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شي. هند ویلي چې راتلونکې اونۍ به د کرونا وایرس ضد واکسین نور 1500 دوز هم کابل ته انتقال کړي. په اعلامیه کې راغلي چې هند له افغانستان سره په بشري برخه کې د کووید 19 واکسین 1,000,000 دوزه، خوراکي موادو او یو شمېر نورو ژوند ژغورونکي روغتیایي موادو د مرستې ژمنه کړې. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي د خپل روسي انډول سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې د اوکراین پر ضد د اقدام له کبله به په مسکو بندیزونه ولګوي او متحده ایالات به په اروپا کې خپل حضور ډېر کړي. بایدن او پوتین دا څرګندونه د پرشنبه پورس په ټلیفوني خبرو کې کړي چې تقریبا 50 دقیقې وي. جو بایدن پرون د دې ټلیفوني خبرو په حق له خبريالانو ته وویل چې ولسمشر پوتین ته یې روښانه کړي چې کبل هر اقدام وکړي که اوکراین ته لاړ شي جدي بندیزونه به پرې ولګوي او ناټو متحدینو سره به په اروپا کې خپل حضور ډیر کړي. بایدن زیاته کړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل به لوړه بایه ولري. د امریکا د پیزایی څیړنې ادارې ناسا مشر بیل وای د ولسمشر بایدن اداره په نړیوال پیزایی تمځای کې تر 2030 زیږدیز کاله پورې د عملیاتو د ادامې ملاتړ کوي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
بیل میلسن پرون په یو بیان کې وویل د بایدن اداره ژمن ده چې د برخه کې له نړیوالو شریکانو سره د دې لسیز تر پایه د مدار په لابراتوار کې د څیړنو د ترسره کولو لپاره کار وکړي. د 1998 کال رئیس چې په فضا کې د نړیوال تمځای لومړی مرکز ودان شو، روسیا او متحده ایالات د دې مرکز بهر لنډې همکار پاتې شوي. کانګرس د نړیوال فضایي تمځای لپاره تر کال 2030 پورې بودیجه تصویب کړې ده. که کانګرس د دې مرکز لپاره تر 2030 کال پورې بودیجه ومني او نړیوال شریکان موافقه وکړي، هلته به د دې لسیز تر پایه څیړنې دوام وکړي. متیو لابد، امریکا آشنا راډیو.
د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو معبد کې نن سهار د ګڼې ګوڼې له امله پټیل ماټیل کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. چارواکو خبر ورکړی چې د وشنو دیوی په نوم د هندوانو په مشهور عبادت ځای کې د دې پیښې پر مهال 13 تنه نور ټپیان شوي. د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی. په موزمبیق کې نږدې 4000 کسان د یوې میاشتې په موده کې د افراطي ډلو د بریدونو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي. دغه بریدونه په نیاسا ولایت چې د کابو دلګادو څنګ ته پروت دی کې ترسره شوي. کابو دلګادو چې په تیلو غنی ولایت دی، په تیرو 4 کلونو کې د افراطي وسلوالو د فعالیت عمده مرکز ګڼل کېده، خو په وروستیو اونیو کې افراطي وسلوالو خپل بریدونه پر نیاسا متمرکز کړي. تر دې مخکې له 2018 میلادي کال راهیسې له کابو دلګادو څخه 3,00,000 کسان بې ځایه شوي وو، چې دا تازه شمېر وزیات شوی دی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ نو سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا، صدای امریکا.
در کراسی از پین خبری در پروگرام درنوری دنکو بیا هم ستیلی مشیخ براونه تا پخیر راغلی. در نره خبرونم و آوریدل اوس د خبرونه د ملمنو سره په ټاکلي مسلې باندې غږیږو. مونږ مخکې ویل چې د نننی پروګرام د بحث موضوع دا ده چې په تیر یعنی 2020 کال کې په افغانستان کې څه پیښ شول او نتیجه یې څه ده، او په دې نوي کال کې یعنی 2020 کې د افغانستان د بحران د حل لپاره باید څه وشي. افغانان د خپل ملک د بحران د ختمولو لپاره څه تجویزونه لري او د نړیوالو توقع څه ده؟ خبرونه تمو سید زاکر شاه سادات صاحب د نړیوالو سیاسي چارو کارپو، د نړیوالو سیاسي چارو کارپو سید صلاح الدین سیدی صاحب لیکوال او ژورنالیست د نړیوالو سیاسي چارو کارپو زرغون شاه شینوار صاحب خبرونه ته را بللی دي.
بله، مهمانان عزیز برنامه ما، آقای سادات سلام و ارادت تقدیم است، خوش آمدین به برنامه.
درود و سلام بر شما و بر مهمانای عزیز شما و شنوندای محترم شما.
ممنون شما
سادات صاحب، بخیر راغلی، سلام باشید.
من نادرانی خورکی سلامت و سجوندی و سی
محترم زرغون شاه شینوار، ژورنالیست و کارشناس مسائل سیاسی، سلام و ارادت تقدیم است، خوش آمدین به برنامه.
و علیکم سلام، با سلام و احترام خدا و شما با بهبارد شما و با هموطنان عزیز خود تقدیم میکنم. تشکر.
ممنون، سپاسگزارم. زیبا جان، فکر میکنم آقای سعیدی لحظات بعد در برنامه خواهند پیوست، بعدا با ایشان صحبت میکنم.
سعیده شینوار صاحب، بخیر راغلی، پروگرام ته ستړی مشی.
بله در خدمت، خدای پاک روغ جوړ او کامیاب لره.
امید ده چې صحت مو خوبی، داسې ښکاري چې ریزش مو کړی ده. که څنګه؟
خیر.
مننه، ځکه چې اوس دغه موسم دی، زیاتره خلک ناروغه دي کنه. بله، نو موږ هم د دې تیر کال په مسایلو باندې په دې نوي کال کې اوس غږیږو چې د افغانانو توقع سده چې نیو کال کې به د دې ملک دغه بحران څنګه حل شي، سپکار دی نړیوالو ته طالبانو ته خپل افغان ولسته، او د تیر کال کې کوم مهمه مسلې پیښې شوې دي؟ کوم مسلې ډېرې مهمې وي، کوم حل شوې، کوم نه شوې؟ دا هغه مسلې دي چې افغانان مغواړي ولس غواړي ور باندې پوښي او ځل بیا یو مرور ور باندې وشي. نو بس تاسو دواړو سره به په دې برخه کې وګورئ لږ وروسته. صلاح الدین سیدی صاحب هم خبرونه ته تشریف راوړي، دا غوې نظر به هم واورو. نو که ساده څه ساسن اول دا وورو چې مثلا یو دوه درې سلور کومه مسلې ته ډېر مهمه په دې تیر کال کې وشت چې وشوې فقط کدوم رو پوښو بیا به ور باندې بحث وشي کنه. او مننه.
او خب د عمده تحولات نه خو یو دا و چې د جمهوری نظام په اصطلاح لمنځتل یا سقوط وو، او د دې ترڅنګ یو ځل بیا د میرمنو پر مخ د تعلیم دروازې بند شوې. جګړو کې یو عالم د دواړو خوانه افغانان وژل شوي، هم د دولت د خوانه، هم بې وزله بې ګناه مظلوم افغانان، او هم د طالبانو په ډله کې. په دغه حالاتو طرفی ناورین کې یو تعداد چې بالکل د اقتصادي ستونزو سره مخ ول، او دا ستونزې لا دوه چنده او درې چنده شول. یو تعداد د دغه مجبوریتو له امله چې ګواکې یا ویره ورسره وه چې بیا به د نویم لسیزې جګړې را پیل شي، مجبور دي ته شول چې حتی د کورونو سره خدای پاماني هم نه وکړي.
دا خو ټول د امبي جمهوریت نظام چې تاسو ویل د سقوط جزئیات دي کنه، هغه عنوانونه او ټاپیکونه کېدای شي چې سړی د سپو د شروع کې هم دا اوس د شینواري صاحب نوم وورو وروسته به بیا تاسو درې وړه مېلمانه ور باندې خپل نظر څرګند کړي. شینواري صاحب، تاسو په نظر کومه مسلې تیر شي په افغانستان کې سپېښ شو؟
تاسو سوال دوه برخو ته متوجه څوشو او سبايد وشي
سي لا څه شي ودی دغه غټه غټه خبرې کوو کې چې څه شي ودی بیا په یو یو خبرې وکړو بس وکړو. ها،
2020 کال په افغانستان کې د داتو د لخرو د باټې او التا د کابل باندې د بسلت کړی شوی رژیم در اثر زولو، او کابل ته د طالبانو د یو فاتح قوت په توګه د دوتن د نړیوال افغانستان کې د کال بوهبه او سرنوشت جوړول کې پیښاله.
صحیح، درست.
د افغانستان د بهر، د افغانستان د بهر د طالبانو حکومت د پرسیات جدل د دې په مقابل کې د افغانستان په گاوندۍ کې واجدو مرکزونو او ځلې خارونو کې د مختلفو دوبودو باندې دفترونه جوړول، د افغانستان د یو شمیر طالبی افتار بس دقیقه درودو، او د پخوادی رژیم د صفر قطعات او وطن او اغا په دور هوادلو کې زی په زی کول، فقط ای وزلی او د خلکو د شفخانی مکتب او دورو اجتماعی صداوات و کمبود هغه مسائل دی چې د افغانستان پیښې په خپل ځای کې رالی.
خا، تاسو دواړو درنو ملمنو ته آیا دغه تیر کال چې کوم وضعیت د صحیح نظر چورته وګوري، دا د کورونا وضعیت ته وګوري، دا یو مهمه مسله نه و چې په افغانستان کې دنیا په ټولو خلکو راغله بلکې په افغانانو باندې راغله. د دې نه علاوه مثلا د دوها کې خبرې پیل شوې وې د دې ادامه چې دغه په نتیجه کې سوشل ستن راووتل، دا بل یو موضوع و چې د ټول کال کې ور باندې بحثونه کېدل او خبرې کېدي، او په حکومت کې د نن اختلافات خپل په حکومت کې دا هغه مسلې وې چې کېدای شي دغه سې ډېرې نورې مسلې او موضوعګان هم وې ساسه په نظر کې او د اړینونکو په نظر کې چې ور باندې یو نظر واچول شي او مرور ور باندې وشي. څنګه لایلو مچا؟
بله سپا جان، فکر میکنم ډاکټر صاحب سعیدی روی خط هستن و با ایشان صحبت آغاز میکنیم. ما پرسش خود هم مطرح میسازم باز شما اگر سوال داشتین. دکتر صاحب صلاح الدین سعیدی، با سلام و سپاس از حضورتان در برنامه، خوش آمدید به روک و راست.
تشکر. سلام خدمت شما خواهران و شنونده های محترم، تقدیم است ما خدمت هستم.
مهربانی کردین.
بخیر اغلی، ستاره مشید سیدی سید.
تشکر، سلامت بخیر.
خب طوری که گفته شد، واقعات مهم سال گذشته در افغانستان و تأثیرات آن بر مردم افغانستان و انتظاراتی که در سال نو میلادی میره موضوع مورد بحث برنامه امشب است. آقای سیدی، شما اگر لطف کنین در طور فشرده اگر بگوین که افغانستان در سال 2021 چی روزهایی را پشت سر گذاشت و چی انتظارات و چشم انداز برای سال 2022 وجود داره؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. جنگ و قصه جنگ غم‌انگیز هست، آنچه در افغانستان گذشت قصه جنگ هست، قصه برادرکشی هست و مداخلات همسایه ها، فقر، گرسنگی و تا حد زیاد بیخانگی و مهاجرت ها. ما توقع داشتیم، ملت افغان توقع داشت که در نتیجه مذاکرات صلح با یک نتیجه مثبت برسیم که در نتیجه از افغان ها بر کشور خود مسلط و به اصطلاح و به استقرار برسیم. اما آنچه تحت نام مذاکرات صلح آغاز شد با خروج نیروهای آمریکایی خلاصه گردید و سرنوشت مردم افغانستان با شکل تراژدیش باقی ماند و دشمن دیرینه مردم افغانستان که سازشمند پاکستان هست در عمل به افغانستان مسلط شد و از طالبان آن توقعاتی که مردم داشتن برعکس در عمل چیز دیگری شد و مردم افغانستان در حالت بدی قرار دارن. اما با آن هم دیده میشه که جامعه جهانی تا حد زیاد بری اواخر متوجه هست و هم نیست ای که ای وضع در نتیجه چی شد. اشتباهات خود ما، اشتباهات جامعه جهانی و در نتیجه وضع مجموع جهانی تحت فشار معین اقتصادی بخاطر کرونا و اکسلسل جنگ ها در منطقه، ای همه و همه بسر نوشت کشور ما و مردم ما تاثیرات منفی داشته و داره.
بله. آقای سیدی سپاسگزار هستیم. البته چشمنداز و دیدگاهی را که برای سال آینده داریم در سوالات بعدی مطرح می‌سازیم. حال شما از وضعیت افغانستان صحبت هم کردین که نیروهای ائتلاف از افغانستان بیرون شدن و نظام جمهوریت سقوط کرد و تحولات ایجاد شد، طالبان تسلط یافتند بر افغانستان که از رویدادهای مهم در افغانستان بود. البته چی پدیده ها و عوامل به نظر شما در سقوط نظام نقش داشت؟
در سقوط نظام عوامل خود، عوامل بزرگ، دلایل متعدده، از جمله سیاست‌های غلط جهان در قبال افغانستان، حضور نظامیشان در افغانستان بدون شناخت جامعه اسلامی، سیاست‌های غلط کادری جامعه جهانی و سیاست‌های غلط کادری مسئولین ما، اینها بیشتر از این که سر مصالح و منافع کشور بیندیشند، در طول 20 سال اولویت با جیب و حیثیت و مقام خود دادن و امو خوبش در مقام سوم و چهارم نافع کشور و ملت قرار دادن. ما فکر میکنم که سیاست های کادری جهان از این نتیجه چیزی دیگری برداشتن نمیتوانست. در نتیجه از اون میلیارد ها دلار مردم مالیده جهان به هدر رفت و ارزش‌های قابل قبول جهانی که باید رشد میکرد به خاک برابر شد و در نتیجه دیده میشه که طالبا هنوز هم از تاریخ نیاموختن، از این نیاموختن که حزب کمونیست اتحاد شوروی با یک حزبی بودن خود 70 سال مردم به تراژدی مواجه کرد و در نتیجه ناکام شد.
مننه.
اگر طالبا به همچو تمامت خواهی و یک حزبی و توتالیتر بپردازن، در نتیجه از او سرنوشت خودشان برای خودشان، ملت افغانستان به تراژدی بزرگ مواجه خواهد.
تشکر محترم سید صاحب.
یک جمله هست، مواردی که هنوز هم فرصت های وجود داره اگر جوانب مختلف به حال بیاین، منافع خود و منافع افغانستان در نظر بگیرن، ما به یقین میدانم که راه های حل هم وجود
دارد. شکر. مننه تاسینا محترم صدا سر تاسی مخکی ویلی چه تاسی تاسی تا یوا موضوع داد جمهوری نظام سقوطو، ستاسی پا نظر داده سقوط علت سو
همه سی چه جناب دکتر سیدی ورته اشاره وکره مختلف لاملون لاره، من جمله د امریکی او دا غوی دا متحدین و حاکمیت او بیزای مداخلات بدن نظام کی او داغت تنگ ده فساد شتون او یو لاس نظام نزغمل او نظام کی یو زلبیا ده پنجوز پنجوز حالت تپل او لبل اخوانه ده سیمه هوادونو خپل استخباراتی مداخلات سره تقریبا په نظام کې دننه هم خپل افراد غفزه کړو چې دا هم د اورلامل
ښه او مخکې تاسو دا د خبرو وکړه چې په دې تیر کال کې یو مسله دا هم و چې طالبان راغله او د میرمنو په تعلیم او تحصیل دروازې بند شوې، هیله لري چې دغه دروازې به بیرته خلاص شي.
دی بل انتخاب نشی لرلی، دی باید د تاریخ د تیر تاریخ د ذکر نه باید یو څه ذکری وی تجربونه خامخا دا کار انشاءالله کیگی، لیکن دا چې وسنۍ حالت بیړنۍ حالت دی څنګه په اصطلاح کولی شي مدیریت کی زی توانمندی په دوی کې لګه وینما، ځکه شنواغ وقت دوی سره کم دی سره د چې مشورې مختلف لارو نور کول کیږي، لکن د دې غوګونو کې لا تر اوسه پورې اثر گزار نه دی، یادا چې یو څه محدودیتونه ورته شاید بل دی نه وځوي عمل یې نشي کولای، سره د کوشش کوي چې دا څه تو حکاره کی، خو هیله دا ده چې دوی د څه شتا په دقت او جدیت سره وویني کچې غواړي چې داسې یو هیواد کې بریالی نظام وچلی، باید د ولس پاستونو ته لبیک وی او ولس حد اقل نیمایی نه زیات فیصدیه پکې زمونږ خویندې میندې شتون لري، او په ځانګړې توګه هغه کسانو چې په تیرو دوو لسیزو کې چې هر حالت په افغانستان کې نافذ وو ځانونه تر ماستری او پی ایچ ډی دیګری رسولي، نن هغه خلک هلته په کراچیو باندې سبزي خرڅوي، هغه خلک په جاده کې ناست دي بوټان رنګوي، دا ډیر بدی ناخوالی دی د دغه شیانو سره بعد د دوی او د ولست ترمنځ لوی واټن ترمنځ.
بله مننه تاسو،
تشکر سادات صاحب. در ارتباط با پرسش گذشته که عوامل سقوط نظام را آقای سعیدی برشمردن بعضیان، و در این حال گفته شده که در روزهای اخیر قبل از تحولات اخیر و تسلط طالبان نظامیان زیاد تلف شدند، به نظر شما دلیل آن چی بوده؟ آیا ضعیف شدن نیروهای دفاعی بود یا عوامل دیگری داشت؟
در حقیقت چون کودتا یک شکل گرفته بود که قبل سازمان داده شده بود،
بله.
و در بین نظام هم به اساس گفته هایی که من بعداً از لویدرستیز کشور شنیدم، سازش ها در درون نظام به اصطلاح خریداری ها و انتخاب بعضی افراد به خواست خود آمریکا بوده، و یکی چگونه تانستن آهسته آهسته پروسه صلح سبوتاژ شوه و به این شکل اینا تا دروازه های کابل رسانده شوند، این بدون یک کمک بزرگ توطئه بین‌المللی شده نمیتونست امکان نداشت، و خصوصا در لحظات اخیر یا روزهای اخیر موجودیت آقای دکتر عبدالله با دکتر خلیلزاد در 72 ساعت اخیر در قطر و همزمان سقوط 13 ولایت بزرگ و شهرهای بزرگ
نشاندنده بسیار گواهی های بزرگتر داره و این عمیق است که باید تحقیق شود.
سپس تحسین مننه استاد پیجازه لیلی مجان غوارمه چه زرغونشاه شینواری صاحب نظر دی برخه که واورو چه د پخپل مخ کې دا ذکر وکړو چې په 2020 کال کې یو موضوع دا و چې د ناټو لخکرو ماته وخوره.
بله.
نو شینواری صاحب ستاسو په نظر ولې دوی ماته وخوره؟
اساسي علت امکان لري دای چې افغانستان په نړۍ کې خورا حساسه جیو استراتیژیکا جیو اکادمیکا او جیو پلیتیکا منطقه کې پروت دی. د تیرو دوو پیړیو دره په دی خوا چې د افغانستان تاریخ ته تاسو متوجه شئ، په افغانستان کې د ټولو د بدتری ده او شرمون کې باتې هغه حکومتونو خوړلې چې هغه پردیو په افغانستان باندې ورته کړي. په دې کې یو علت د افغانستان د استقلال خوښوون کې او آزادې خو خود کې بلت شتوب دی، او بل علت د جهادي تزادودو د هبګودي ده چې اغل تغیر په مشکل باندې تاسو کولای شئ چې جهادي تزادود د سیو برحاله کې سرهشتي کړی چې اغل ته یو باقل مناسب او لړیوالو او د منطقي دولتونو ته قابل د قبول دولت بسره شي. یو د هغه عواملو نه چې په کابل کې د ناتو متحد رژیم سکوت الته وک داو چې د افغانستان خلک وابسته حکومتونه غلام او بری حکومتونه دا که د سوسیالیزم په نامه باندې، دا که د دیموکراسۍ په نامه باندې، او دا که د اسلام په نامه باندې دی. یو علت داو. د دې ترڅنګ نور علتونه هم لري، او یو بل مهم علت چې داخلي جبهه یې لرو ده، د ناتو دولتونو په 2001 کال کې په افغانستان کې د کبو قوتونو ده چې شریک حکومت جوړ کړ، دا حکومتونه په اقتصادي، سیاسي، فلسفه، کلتوري نظر او اجتماعي عقایدو کې یو د بل سره خلاف وو. یعنی تاسو به توجه وئ، دو هغه مجاهدین چې څوارلس کاله یې د هغه حزب دیموکراتیک خلق په مقابل کې وجنګول، وجنګېدل، د هغو او د حزب دیموکراتیک خلق د کادرونو ترمنځ مشترک حکومت جوړ کړ. د حزب اسلامي او هغه شورای د زار ترمنځ شریک حکومت جوړ کړ چې کابل کې تاسو لوبي ولیدې، دای بل علت و بل علت داو چې اصلا هغه حکومتونه معمولا د ملتونو په مقابل کې مسؤلیت لري او د خپلواکۍ او ازادۍ په مقابل کې ذمهواري لري. تاسو به توجه وئ، د کابل کې دغه شل کلن حکومت اصلا د استقلال او ازادۍ په مقابل کې مسؤلیت نه احساسو، او د بلک په مقابل کې، د خلکو په مقابل کې هغه څه چې د دو وظایفو په اقتصادي لحاظ هغه د جهادي وردو، د جهادي کوبکودو، د جهادي برستو عادلانه ویشو، دو هغه ویش په درست ډول باندې سرته ورسو. څه چې راتله جب کې اچول، او څه چې کېده هغه د خوار، مظلوم، غریب، دیقان، کاریګر، د معلم، ضابط جبهه تاسول او غل توجد.
خا ډیره مننه تاسو نه
تشکر. فکر میکنم دقایق شرح نشر اخبار. اخبار است. میمانای عزیز ما آقای سادات، آقای شینواری و دکتر صف سیدی تشریف داشته باشین. دوباره به شما برمیگردیم بعد از شرح خبرها.
اوس ستاسو پام در نړۍ د دې ساعت خبرونو ته راګرځو.
با عرض سلام، صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال یا یونیسف می گوید که از سال 2005 میلادی تا کنون افغانستان بیشترین تلفات کودکان را در جهان داشته است. این صندوق ناوقت روز جمعه با نشر گزارش گفته است که در 16 سال گذشته بیش از 28500 کودک در اثر درگیری های مسلحانه در این کشور کشته و زخمی شدند. یونیسف تعداد کشته ها و زخمیان کودکان افغان در این سالها را جداگانه واضح نساخته است، اما افزوده است که این آمار 27% کل تلفات کودکان در سراسر جهان را تشکیل می دهد. یونیسف همچنین گفته است که افزون بر افغانستان، یمن، سوریه و اتیوپیای شمالی بیشترین موارد تلفات کودکان را داشتند. یافته های ملل متحد نشان می دهد که در 16 سال گذشته 266 هزار مورد نقض شدید حقوق کودکان را در بیش از 30 موقعیت پرتنش در افریقا، آسیا، شرق میانه و امریکای لاتین ثبت کرده است. ملل متحد با ابراز نگرانی گفته است که ممکن است شمار تلفات کودکان در کشورهای جنگ زده بیشتر از این باشد. مقام های کانادایی می گویند که این کشور قضات زن افغان و خانواده های آنها را که از زمان تخلیه از افغانستان در یونان در بلا تکلیفی به سر می بردند می پذیرد. سخنگوی وزارت مهاجرین کانادا روز جمعه گفت که علاوه بر قضات و خانواده های آنان که در مجموع 230 نفر می شوند، کانادا تعداد نامشخص از همجنسگرایان افغان را که توسط سازمان های امدادرسان معرفی شده باشند اسکان خواهد داد. این وزارت گفته است که انتظار می رود آنها در سال 2022 به کانادا بیایند، اما تاریخ مشخص ارائه نکرده است. اندک پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، حکومت کانادا اعلام کرد که 40,000 مهاجر افغان را می پذیرد، اما تا کنون هیچ جدول زمانی برای این کار نداده است. بر اثر ازدحام مردم در یک مکان مذهبی در منطقه کشمیر تحت اداره هند، 12 نفر جان خود را از دست دادند. مقام ها گفتند که در این رویداد که امروز شنبه در معبد وایشنو دیوی رخ داد، ده ها تن دیگر زخمی شده است. بر اساس گزارش ها وضعیت صحی شمار از زخمیان وخیم خوانده شده است. قبلا روزانه حدود 100 هزار نفر به این معبد می رفتند، اما پس از همگیری ویروس کرونا مقام ها اعلام کردند که روزانه تا 25 هزار نفر اجازه ورود به آنجا را دارند. جهان در روز شنبه سال 2022 را به دلیل محدودیت های جدید و با هدف کاهش سرعت افزایش موارد ابتلا به کووید با برگزاری جشن های کوچکتر آغاز کرد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
در اروپا برج ایفل در پاریس و ساعت بیگ بن در لندن که همیشه نمادهای مهمی این مراسم بوده است، امسال بدون آتش‌بازی و استقبال سال نو رفتند. این در حالی است که در ساعت‌های پایانی سال 2021 وزارت صحت آفریقای جنوبی خبر داد که موج گسترده ناشی از شیوع نو اومیکرون کووید 19 که حدود 6 هفته پیش اولین بار در این کشور شناسایی شد، بدون تلفات چشمگیر رو به کاهش است. با وجود محدودیت‌های اعمال شده برای برگزاری جشن سال نو در اکثر نقاط دنیا، ساکنان سیدنی استرالیا با برگزاری مراسم آتش‌بازی همساله فرارسیدن سال 2022 را جشن گرفتند. در ایالات متحده نیز مراسم شب سال نو در میدان تامز نیویورک امسال با 1/4 ظرفیت معمول و رعایت فاصله فیزیکی برگزار شد و فقط افرادی که اسناد واکسیناسیون ارائه می‌دادند در ساحه حضور داشتند. در اکثر کشورهای آسیای شرقی که پس از سیدنی شاهد غروب آفتاب در آخرین روز سال 2021 بودند، مراسم ویژه‌ای برگزار نشد. در کره جنوبی مراسم سنتی بتدا در آوردن زنگ در حوالی نیمه شب برای دومین سال پیاپی لغو شد و حکومت این کشور اعلام کرد که محدودیت‌های جدید برای پیشگیری از شیوع نو اومیکرون دو هفته دیگر ادامه خواهد یافت. دبی با 36 نمایش آتش‌بازی در 29 مکان جشن‌های خود را بدون هیچ مانعی برگزار کرد، اما مقامات هشدار دادند که هر فردی را که ماسک نداشته باشد جریمه خواهد کرد.
اخبار را از رادیو آشنا و صدای آمریکا دنبال می‌کنید. اردوی اسرائیل اعلام کرد که شبه نظامیان فلسطینی در باریکه غزه دو راکت را به سمت بحیره مدیترانه شلیک کردند که در نزدیکی سواحل تل ابیب منفجر شد. اردوی اسرائیل می‌گوید که این کشور در حال بررسی پاسخ به این حمله است. این حادثه به گفته مقامات هیچ خسارت جانی و مالی نداشته است و هیچ گروهی در غزه تا حال مسئولیت پرتاب این دو راکت را نپذیرفته است. سازمان ملل متحد روز شنبه اعلام کرد که 3 تن از نیروهای حافظ صلح بنگلادشی در اثر عبور وسیله نقلیه آنها از روی ماین در شمال غرب جمهوری آفریقای مرکزی مجروح شدند. ماموریت صلح سازمان ملل متحد در آفریقا گفت که 2 نفر در حادثه روز جمعه در بوهونگ در ولایت هومپن در 500 کیلومتری پایتخت بانگی و شدت مجروح شدند. این در حالی است که روز پنجشنبه 3 نفر از نیروهای حافظ صلح تانزانیایی در انفجار ماین در غرب این کشور مجروح گردیدند. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو د امریکا جاغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي په منځني صفه 1.2.0 په لاندو صفو 1.1550.0 او 902.0 kHz د امریکا جاغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د روکراسیا سپینې خبرې د پروګرام درنوریدونکو بیا هم ستړي مشي خبرونه ته په ټاکلي مسلې باندې چې هغه په تیر کال کې په افغانستان کې د مهمو مسایلو یادونه ده او په آینده کال کې د افغانستان د بحران د ختمولو مسله ده. په دې برخه کې زمونږ د ملمنو نظریات اوري. ملمنو مو دي د نړیوالو سیاسي چارو کارپوهان سید زاکر شاه سادات صاحب، د نړیوالو سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سیدی صاحب او لیکوال ژورنالیست او د نړیوالو سیاسي چارو کارپوه زرغون شاه شینواری صاحب. تر اوسه پورې درنو اوریدونکو تاسو زموږ د ملمنو نظریات په ځینو مسلو کې واورېدل او شینواری صاحب مخکې ویل چې 2020 کال کې یو موضوع همدغه د ناټو د لخکرو ماتې وه او بل خبرې دا وکړه مخکې چې ویل د افغانستان بار د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو مسله هم یو موضوع ده او د مسلکي کډرونو وتل او داسې ډېرې نورې مسلې. نو لیلو مجانې عظیمی ته موافقه وي اول به بیرته د زرغون شاه شینواری صاحب نه پام دې برخه کې دوی نظر واورو چې د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو غا اصلي عمل سده او څنګه حل کېدای شي، ځکه په دې نیو کال کې ډېر افغانان دا توقع لري چې هغه بنیادی مسلې حل شي تر څو دغه بحران حل شي.
بله
شینواری صاحب مې را باندې وکي.
تشکر. د افغانستان د خلکو لپاره چې کم قیمت د رسمیت نه پیژندل مسله کم قیمت د افغانستان خلک ورکوي هغه بر قیمت دا غی لپاره طالبان د ورکې
درست
او دې مسلې ته باید نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات جدي به توجه وسی. یو بل د طالبانو د رسمیت د پیژندلو د مسلې دا چې څوبره ګټه زبګه د بنتکی هغه دولتونه چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي لاس واحد پکې کوي څوبره ګټه چې هغه دولتونه داخلي امریکا متحده ایالات او د دوه متحدین او برګټه د دې کار د شي اخسته بس په لهدازه دا یو ډیر حساسه موضوع ده او زیات مسولیت امریکا، چین او روسیې ته راځي کیږي چې دوی دغه مسلې ته د دقیق ډول باندې وګوري ځکه د څه امکانات شته چې د رسمیت د پیژندلو ستونزه د افغانستان په ځدی شرقي او ځدی جنوبي سیمو کې د هغه برتانیا د دوسبې پیړۍ یو ډول پالیسی چې دغه د خیبر پختونخوا په ځلی بنتخو کې بیا چې قبایلی بنتخو بنتخې دوه ورڅې دغه ډول یو سیاسي خطر یو جغرافیوي خطر سره احساسي. په دې اساس باندې زه فکر کوم دغه مسلې ته هم دغه دولتونه باید متوجه شي او هم د طالبانو هغه قوتونه هغه عناصر چې هغو په سیاسي مسایلو باندې آګاهانه او شعوري او ملي فکر کوي دې موضوع ته باید د حیاتي موضوع په صفت باندې وګوري ځکه د رسمیت پیژندلو د مسلې سره د افغانستان د جغرافیوي سلامتیا تثبیتول او هغه د یو بشرو حکومت تثبیتول لاندې هغه کوبکوده او برستي چې اوس د افغانستان د خلکو لپاره اصل د وجود لپاره په سابه دي بدل شوی هغه پورې اړه لري. یعنی کدا برستي او کوبکوده د افغانستان سره کیږي موږ باید متوجه اوسو چې افغانستان د تایوان یا چین یا مالیزیا دی او بلکونو غوندې د سمندر سره د سرحد لرونکی هیواد نه دی بل په وچه کې پروت هیواد یو او موږ سره چې کوبکوده کیږي په بیدالملی سویا باندې باید د بیدالملی تعاملاتو په اساس باندې ځینې پروسیجرونه او مراحل طی کړه. فرضاً که موږ ګټه د روبانیا ده بل راځي دو هغه باید د هغه بدادرو در لاج راشي چې موږ سره په وچه کې دخلول شوي او د وچه ته چې را رسیږي دا باید حقوقي مراحل طی کړه.
بله
دغه یوه ستونزه ده چې طالبان هم باید ورته متوجه اوسي. په دې اساس باندې زه فکر کوم چې سوال دا دی چې د رسمیت پیژندلو لپاره خارجي یو ډول بشویت وړي.
بله درست.
دغه د خزو د مکتب مساله او دغه د بشري حقوق دا باته د هغه ظاهري مسایل ښکاري چې د پردي تر شاته اساسي اختلافي مسایل شته چې یو په هغه مسایلو کې بشرویت دی. سبا په باور باندې طالبان وګوري او وکړی شي چې په افغانستان کې په دې راتلونکي کال کې د افغانستان د دیني عالمانو د افغانستان د زده قومي بشرانو د زده مطرحو سیاسي پاکو هغو افغانانو چې هغه په دې څلوېښت کلن بصیر کې اصلا د وطن د خپلواکۍ د الله تعالی د رضا د استقلال او په صداقت باندې د دې خلکو لپاره هلې ځلې کړي. داسې یو څلور زره درې زره افغانان سره خیر دی د جرګې په دابه راټولۍ د شورا په دابه راټولۍ یو څه شی جوړ کړه او دې خلکو ته ووایي چې دغه افغانستان د دغه مشکلات او دا د داتوبو وتا استقلال چې تاسو یې هغه اصول شو اوس موږ ډوډۍ ته ضرورت لرو، تعلیم ته ضرورت لرو، د ښځې مکتب فاکولټي ته ضرورت لرو، د نورې دنیا سره د سیالانو په کسب سیالۍ ژوند ته ضرورت لرو. تاسو داسې ولاره بدته وسجوئ چې په داخل کې د اسلامي فقه په اساس باندې بدګه ته خطوط وټاکي او په بهر کې دغه بهرنۍ دړۍ او زبګ تربد چې دا پلوزه دړول شوې دي، اګه هره دړول شوې دا پلوزه بیرته آباد شي او یو ډیپلوماټیک لاره پرانیستل شي چې دلته افغانستان کې تاسو سره په وښه شي.
ډیره مننه تاسو نه شیلوارې صاحب محترم کوروادان.
سپاسگزارم. خب سوال یا پرسش دیگه متوجه دکتر صاحب سعیدی است. دکتر صاحب شما میدانید که طالبان با تسلط خود اخیراً ادعا میکنند که تغییر کردند و شما تفاوت‌هایی را که در حکومت طالبان و رژیم طالبان بین سال‌های 2001 و 2021 مشاهده میکنین چیست؟ چی تغییرات در دیدگاه طالبان و سیاست‌های داخلی و خارجیشان ایجاد شده؟ دکتر صاحب؟
سعیدی صاحب؟
آقای سعیدی؟
ببخشید. سلام خدمت میمانا که قبلا متوجه نبودم.
بله.
تقدیم میکنم یک جمله ارائه میکنم به خاطر مشروعیت اختراعات جدید بکار نیست و شوراها و به اصطلاح جرگاها جزء تاریخ افغانستان است. برای مشروعیت یک فرد یک رای چیزی دیگر وجود نداره. آنچه در رابطه با مسئله تغییر طالبا، یکی خواست ماست، آرزوی ماست و دیگر هم واقعیت هاست. مفتی های طالبا همون های هستن که بودن. رهبرای طالبا خود میگن که از لحاظ تئوریکی تغییر نکردن. ما چرا تلاش کنیم که چیزی که خود میگوین تغییر نکردن ما اونا را بگویم که تغییر کردن؟ طالب ها از لحاظ تئوریکی همان بودن که هست، همان هستن که بودن. یک آنچه تجارب را که کارهای را که در او وقت میکردن و از این چیزی آموختن مسائل بنیادی نیست. اگر در او وقت در روی سرق میزدن آل دور از کمره میزنن و در مبدا همونهای هستن که بودن.
اما دکتر
سوال بنیادی سر حقوق زن و حقوق مرد و حقوق اطفال و تعلیم و تربیه و این چیزها نیست. جامعه جهانی میخواه برای طالب بهانه پیدا بکنه که یک راهی را جور بکنه. این سوال ها سوال های بنیادی به خاطر از این نیست که ما به طالبی که به خاطر ارزش های معین قربانی داده ما این را از او گرفتن نمیتونیم. اگر این را بگیریم توسط زفو بهش بسند زده میشه و این توقع هم توقع بیجاست که ترویکا گفت که امارت اسلامی را اعلان نکنیم. چیزی بنیادی را که ما به جهان میگویم اویست که طالب بگذار همان باشه که هست، یک چیز قبول بکنه. این را قبول بکنه که پرداشت از نصوص اسلامی و منابع دینی متفاوت هست. آن خطکشی را که اینها دارن سر ملت زمان تحمیل بکنن که مشروعیتش از ملت بگیرن.
اما دکتر صاحب بله،
از ملت نگرفته باشن و تحمیل بکنن، دیکتاتوری بکنن، لوله تفنگ به کار ببرن، هم خود تباهت کردن و هم جامعه جهانی.
دکتر صاحب یک مسئله دیگر هم میخوایم با شما مطرح بسازم. بله، شما گفتین در دیدگاهشان تغییر ایجاد نشده، اما اگر به خاطر داشته باشین رژیم طالبان در حالی که روش سختگیرانه داشتن در 2001، اونا کمک‌های خارجی را رویش تردید داشتن، اما چرا آل حکومت طالبان با وجودی که مخالف با حضور نظامیان خارجی در افغانستان بودن، آل از کمک‌های بین المللی استقبال میکنن؟
در بین طالبا نیروهای بسیار مهم و حساسی هستن که این برداشت را که ما و شما داریم اونا ندارن.
بله.
اونها همو برداشت را دارن و همو طرز تفکر دارن که داشتن و کم هم نیستن. ما باز تاکید میکنم، اگر تکرار نکنم، جامعه جهانی نباید سر ازی تاکید بکنه که طالبان مفتی خود تغییر بده به خاطر اینکه تغییر داده نمیتونه، در تقابل با ترس از صفوف تغییر داده نمیتونه. طرح ما چنین است که بگذار آنچه می اندیشن بی اندیشن، اما سر ملت زمانه تحمیل بکنن که مشروعیت چه بگیرن. اینها مشروعیتش نمیگیرن، تمامت خواهی میکنن و میگوین که ما به دیگران هم میتین. هیچ کس از اینا نپرسید که شما با کدام صلاحیت به دیگران میتین، شما با کدام صلاحیت لجنه تشکیل میتین، شما با کدام صلاحیت دیگران را هم شریک میسازین، غیر از تفنگ صلاحیت شما چی است؟ اگر میگوین که نه تفنگ نیست، این ملت با ماست، بله ملت با شعارهای ضد نیروهای خارجی بود و هست، ملت با اعلای کلمت الله بود و هست، اما این تعبیری را که شما از این مفاهیم دارین و زمینه 40 کشور را برطرف کردین و زمینه تسلط پنجاب آماده کردین به این متوجه هستین و در غیر از او مهم هیست که بخاطر آن برداشتی که از دین دارن، من نمیگم که بجای مذاکرات سیاسی مناظره شو چنانچه آقای خلیلزاد کرد و ما بگویم که طالب چی بکنه و چی نکنه. طالب یک چیز بکنه و او ایست که مشروعیت نسخه های خود و فهم خود از مسائل دینی از ملت بگیره، اونها ایره منتفی میسازن و این بنیاد کلام است. شکر.
من نتاسنه امریکا غږ آشنا رادیو در نوریدن کو د سپین خبری یا رکراس پروگرام اوري. په دې غږی وو چې په دې تیر کال کې په افغانستان کې څه پیښ شول او نتیجې څه ده، او 2022 کال کې د افغانستان د بحران د حل لپاره څه باید وشي. نو موږ سره درې تنه محترم ملمانی دي په خبرونه کې، سید زاکر شاه سادات صاحب، زغم شاه شینوار صاحب او صلاح الدین سیدی صاحب. بیرته غواړم د زاکر شاه ساده صاحب نظر واورم. ساده صاحب محترم، تاسو مخکې ویل چې یو موضوع همدا و چې د خلکو وژل دا یو مسله و چې ډیر انسانان تلف شول. طالبان چې راغلل دغه وژل مجل بند شول ستاسو په نظر، یا نه شول، یا اوس هم خلک وژل کیږي؟ او دا خو طالبان همیش په خپلو خبرو کې وایي چې دا یو غټ تغییر و یو بدلون و چې راغلی دی د امنیت د لحاظه. مخکې به د ورځې چې هیڅ نو 300-350 کسه به وژل کېدل، اوس دغه مرګونه نشته او بالکل کم شوي دي. ښه پیښې کیږي، مګر طالبان د زیاترو پیښو مسؤلیت نه اخلي.
او په دې کې هیڅ شک نشته چې پیخی کم شوی، افغانان و وژنه اوس کم شوی، لیکن دمان زنه دید للی او پا مختلف و واقعات و مختلف و ولایتونو که ویدوگانی را وزی
پیخی طالب پنامه در
کار که یا چوک هم هدفی وژنی لاتر اوسه دوام ندی. زنی افراد چزد بخبلا لاتر اوسه در زنینا معتق خبریم، حتی خپل ولایتونو ته تغییر ورکړي، په بل ځایونو کې د همدې لپاره ځانونه خوندې کړي چې ګواکې داسې هدف قرار ونسلي. او د بلې خوانه عمده لامل دا دی چې دا دغو نه کسان چې چا وژل، هغه نن نظام په واک کې لري، هغه نن ځان دولت بولي، او هغه نظام یا هغه دولت چې لا تر اوسه یې د خپل د اصطلاح یا د کودتا په نتیجه یا د نېزي په زور قدرت ونیو، لکن د ولس نه تر اوسه پورې مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. که چیرې دی د ولس د ده سره و، نو ویره د څه شي ده چې د ولس نه مشروعیت نه دوی ویره لري چې بعد ولس ته مراجعه وکړي. که چیرې دوی په دې باور نه دي چې ولس واقعي باندې باور نه لري، حتی اقل لکه څنګه چې ډاکټر صاحب سیدي وویل، لکه څنګه چې شینواري صاحب په خبرو کې ورته اشاره وکړه، دوی دې خلاص وګونه پیدا کیا د اقل دغه نیک مشورې د نور نه هم واوري او دا مختلف لارې وکاروي د لپاره چې اول لومړی ځان ته مشروعیت خپل د ولس نه ترلاسه کړي. او د بلې خوا نه دغه د وژنو سلسله او لړۍ، مګر نور قصې هم په هغه وطن کې تیر کړي لیدلې مو، د شخصي دښمنیانې هم شته دي، او په خاصه توګه په تیرو څلور لسیزو کې هر یو کس خپل طرف پیژني. د دغه سي دښمنانو مخنیوي هم دغه د وسنی دولت مسؤلیت کیږي چې ځان دولت بولي، چې د قانون په چوکاټ کې باید داسې کسان سزا ورکول شي، محاکمه ته ورپېژندل شي. لکه دوی د دوه د اقتصادي لحاظه ستونزو سره مخامخ دي چې د نورو شان ته اوس پام نشي کېدلی، ځکه چې د یوې خوانه لګه د بل خوانه سړه هوا او ژمی د افغانستان، او لبلی خوانه د نړیوال د فشارونه چې دوی باید په نړیوال قوانینو ځان برابر کاندي، او د خلکو حقوق مسایل مطرح دي، الته د مسلکي کېدو خبره مطرح دي، په دې کې مسلکي اساس شتون لري، دوی خپل د دلګي نه بغیر په نورو باندې اعتماد نه کوي او نشي کولای. دا دغه څو لاملونه دي چې په اصطلاح دا نور هم دوی په انزوا کې راولي.
او بله مسله چې دلته مخکې نشه شوله شده او وشوله یاد شوله، هغه دا و چې د افغانستان د خارجي قواو د وټولو سرسم مسلکی کډرونه ټول وټل، دا یو غټ مشکل دی. دا اوس چې مونږ تاسو د خبرو وکړو چې مسلکی کډرونه نشته دي، او د سی حکومت نشي چلیدي غیر مسلکی کډرونه، نو د دې مسلکی کډرونو علت خو معلوم دی چې ولې وټل، مګر اوس خبره دا ده چې د دې کسانو بیرته جذبول ملک ته دا کوملار لري تاسو په نظر؟
تر هغه چې خلک ولس دا اعتماد فضا ته ونه رسیږي او عملاً ونه ویني چې واقعا طالبانو دا خپل په عمل کې وښایي، چې بغیر د خپل د دلګي د مدرسې د طالب نه، دوی په ولس کې هم په عام افغان بې طرف افغان، نه ناول افغان، نه هغه څوک چې تلوالې پورې تړلې وه، نه هغه څوک چې پرونی، لکن عام افغانان، بې طرف افغانان، صادق افغانان، لکن مسلکی،
بله،
دوی ته واک ور ونسپاري. او حداقل هغه بېلګه باید وړاندې کړي، دوی و پنځوس ملکونه په پاکستان کې ورته کېناست، اسلامي هېوادونو کنفرانس، حداقل دوی په دغه و پنځوس هېوادونو کې د یو نمونه دې راواخلي، هغه چې یو نظام دې رامنځته کړي. تو څوارې دوی ته ویل شو که چیرې تاسو په ولس باندې بدبار هستی، بیا خپل اسلامي شورا بیله جوړه کړئ لکه ایران غوندې، لکن وزارتونه او ریاستونه مسلکي افغانان ته وسپاري او بیا تر کنټرول لاندې وساتي، همدغه اسلامي شورا تر نظر لاندې. لکن تر اوسه پورې د فکر کوم یا به د دوی غوږونو ته دا خبرې واقعا نه رسیږي، یا دا چې دوی د میډیا نه لري پاتې کیږي، او یا دا چې کوم بل عمده دلیل لري چې د دوی کنټرول سویچ کوم بل ذکر دی چې هغه نه پرېږدي.
نو دې کې به واورو د دې دوه نورو مرمنو نظر چې دا د کنټرول سويچ چیرې ده، دا باید پیدا شي. مهمه خبره دغه ده. لیلی مجان زمي د خبرونه ډیر لږ وخت پاتې دي، خو خبره نه ده چې خبرونه راټول کو نه اخره کې صحیح ده.
بله، تر اخر پنامه پخش میکنیم.
نو درنو ریدونکو، د خبرونه سو د کې پاتې دي، بیا هم یادونه کوم سيد صاحب محترم او شینوار صاحب محترم، د نیوی کال کې سپکار دي چې دغه بحران چې فخر دی او لوګه دا او مرزونه دي، وسه کورونا لا بیل حساب دی، دا غینه مثلا د ماشومان سوې تغذی یو عالم مشکلات او ستونزې په افغانستان کې موجود دي. دغه غوند یو بحران دی چې دنیا هم ورسره لاسو ګریوان ده، او نړیوال غوړی کومکو کې ملګری ملتونه غوړی کومکو کې، مګر بنیادی اساسي کومکونه خو تر سوده حکومت پر رسمیت نه پیژندل شي نشي کېدل. نو ستاسو دواړو نه دغه نظر ورو چې څه باید وشي، د بحران څنګه حل شي، یا ځکه کوم فرمول یا کوم نظریه کتاسي یا کوم تجویز کتاسي ولري؟ نو شنو وایي؟
سیدی
مهربانی
او د قانون حاکمیت او کار اهل کار تسپارل
بس
د محمد خاين الله ساخستل دا هغه شان دي چې زه مطمئنه يم چې بس تکول شي. تشکر.
مننه ستاسو د مخه خی کوم ودان چې پرونه کوم برخه واخسته.
زه بجان و میخوام از آقای صادات بپرسم در امی قسمت آنچه که ایشان در مورد بحران شدید اقتصادی در جریان سال 2021 قبلا صحبت کردن، روی مسئله بانوان صحبت کردن و بر رسمیت شناختن طالبان. حال آقای صادات میخوایم که نظر شما را یا ارزیابی شما را در چشمانداز اقتصاد افغانستان، بر رسمیت شناختن حکومت طالبان و وضعیت بانوان و دختران افغانستان در سال 2022 بشنویم.
ما امیدوار هستم که کسی از جمله افراد به اصطلاح رأس حکومت طالبان این گوش شنوا را پیدا بکنن و بشنون که با همین طریقی که فعلا اینها روان هستند،
بله،
این یک گونه رای حل برای نه برای ملت است و نه جهان میتونید بپذیره. و جزئی که اینا باید در خود عملا تغییر بیارن و سریعا باید تغییر بیارن. 4.5 ماه گذشته و به اصطلاح خود اینا حکومت موقتی را که اینا پیش کردن برای 6 ماه، در طول 6 ماه باید همه به اصطلاح نظام نظم بگیره که تا حال آثارش کمتر دیده میشه و کار به اهل کار سپردن و کار و نظام رو واقعا همه شمول ساختن و این معنا نیست که تنها از اقوام مختلف را از حرکت خودشان و این معنا شده نمیتونه. از اقوام مختلف، مسلکی های مختلف، البته نه تنها از یک سازمان مربوط طالبان، تمام ملت باید بتانه خود اوجه ببینه و اون حکومت باید نمایندگی از 35 میلیون را بکنه، نه از چند هزار نفری که دنبال رو به طالبان هست.
تشکر تاسنه. شنوار سیب محترم، تاسی سی فکر کوئی دیدی بحران ده حل لارسته دست تاسی پا نظر سی لنده و گنده لار
گوره خواده خورده بحران شده ده یوازی ده طالبان و او ده افغانستان بحران داده. دا یو دړیوال بحران دی په دې کې د بنسټي ستر دولتونو د جهاد زبر ځواکونه دو اربادې په 200 کال دی په کړې پاګونه کړې. مهم شی دا دی چې باید داسې فرمولونه خلکو او جامعې ته وړاندې کړو چې هغه د بنسټي د دولتونو د دنیا او افغانانو په مټ کې قابل د قبول وي. زموږ په باور اوس افغانان داسې یو مرحلې ته داخل شوي چې د دې مرحلې ته طالبانو ابادګي درلوده، د افغانستان خلکو درلوده او د کابل پر ډول شوی رژیم درلوده. موږ بالکل یو بل پړاو کې واقعیو. دلته یو بیلی سوچ کول پکار دی. دا ځری خبرې به په خپل ځای باندې پروي دي چې څوک څوک راځي چې د دې ځای د خبره شروع کړو چې موږ د یو ملت په توګه دا اوس د طالب په شمول باندې څنګه آینده کې ژوندي پاتې کېدای شو او د افغان په دارو باندې جغرافیا څنګه پاتې کېدای شي. سوال
بله دغه سوال که دم دې سوال جواب کته سي دې خلاص وایي ځکه چې یو د قلر
خلاص وایي زه خلاص وایي باید طالبان یو ابتکار وکړه، یو د وخوخه علماء راو غواړي د سیاسي اجتماعي اقتصادي علوم د علماء په شمول څه مشترک اساسات طرحه کړه. یو دو درې څلور پنځه دغه بیلی اسلامی اساسات دي. دغه په اساس موږ په افغانستان کې بیلی اسلامی بشرو حکومت غواړو، بین المللي پیژندنه غواړو، غواړو چې افغانستان کې سوله راشي، د افغانستان وحدت تعبیر شي. دغه پنځه شپږ اساسات چې څوک ځکه افغان وایي، مسلمان وایي، ودی بدی په دغه چوکاټ کې موږ یو ملت جوړېده او دولت جوړېده خواته مخکې ځو.
نو دا خو تاسو وایئ چې طالبان باید ابتکار وکړي او دا کار وکړي، څومره د دې هغه ویني فرصت چانس ویني چې وبشي دا کار؟
ولاسه فکر کوم تر څو چې د نړیوالو ټولنې دا باید ولولي فشارونه موجوده او تر څو چې د طالبانو په بس کې چې څومره باټه معلومات دی، دا چې باقول بداسب بیلی سیاسي اجتماعي کادرونه شته دی چې هغه په دې وسایلو باندې شته بګی وایو پویږي ورباندې زه د اوبای د دې زه د 2023 کال شته دی اوله ورځ د افغانستان لپاره ابدات د یو خوشحالي او د پرغې د کال تبه لرم لکه څنګه چې تیر کال افغانستان کې زه د پرمختګونه او ورسره زه متاسفه ده زه د مصیبتو درارم
ډیره مننه تاسو نه د امریکا غږ آشنا رادیو درنوریدونکو د ورځنیو مسایلو په ارتباط البته د سپین خبري یا رکو راست نننه پروګرام چې د 2023 کال د جنوري په اوله ورځ د نیوي کال په مناسبت باندې شاند تیر کال د مسایلو په حق له پکې خبري وشوي همدلته ختميږي د درې وړو مهمانو
څخه سپاسګزار استم از آقای سادات آقای شینواری او ډاکټر صاحب سعیدی که در برنامه حضور یافتن و پرسش های ما پاسخ ارائه کردن. سپاسگزاریم از وقتشون.
پا مخمخه. دیر تشکر.